السلام علیکم ستړي مشي د بشار ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې له 3 بجو تر سلورو په دې خبرونه کې زه منور شاسته کوربایم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې به یې روښانه مستقبل خبرونه هم واوري خو په سر کې درته د دې سات تازه خبرونه زموږ همکار عبدالحکیم کوي
د پاکستان سرکاري ټلویزیون وايي وفاقي کابینه د فاټا اصلاحاتي کمیټې ریپورت منظور کړی دی. چارواکي وايي د افغانستان پر لغمان کې یو وشت وسلوال وجل سوی دی. یو چارواکي وايي په ایران کې د یونیورسيټي استاد له ادا سره سم مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول سوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وايي وفاقي کابینه د فاټا اصلاحاتي کمیټې ریپورت منظور کړی دی. منظوري نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې د سوي غونډې پر مهال ورکل سوې ده. د فاټا اصلاحاتو کې کم ترمیم سوی او نه سوی په دې اړه به نور تفصیل نن ماسپښین 3 بجې د وزیر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د اطلاعاتو وزیره مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې په کېدونکو خبري غونډه کې ورکوي. فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو د ممکنه آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو پاړه یو شمیر سپارښتنې کړې وي چې پکې یو هم د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ګډول شامل دي. خدا به ورسته معلومه سي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو یا بیلې صوبې جوړولو پاړه څه فیصله شوې ده. د امریکا بې پایلټ الوتکې د پاکستان په کورم کې پر یو موټر سایکل برید کړی چې پکې دوه مشکوک وسوالي وژلې دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي په موټر سایکل سپاره وسوال هنن شاوخوا یو نیمه بجه په نښه شول. پېښه په کوزه کورم کې لالیزو څخه 9 کیلومتر لیرې شوې ده. چارواکو زیاته کړه په برید کې دوه وسلوال وجل سوي. دا په قبایلي سیمه کې د یو ډېر اوږدې مودې وروسته د امریکا ډرون الوتکې حمله ده. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا وایي دا خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه په نشه کېږي. رانا سناولا د چهارشنبې پر ورځ ناوخته مشالې ټول په صوبه کې د عملیات پر مهال په مشخصه توګه پښتانه نه په نشه کېږي.
په تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 250 ترهګر وژلي او سل یې نیولې دي. په دغو ټولو کې 250 پنجابیان ول. نو دا پروپاګاندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي. د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي. که بیا چیرې پښتانه، عیسویان، شیعهګان او یا نور کسان دي د هغو پر ضد هم کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې د پنجاب کې میشت پښتنو او سیاسي ګوندونو دا تور پوړی کړ چې په پنجاب کې روان عملیاتو کې په مشخصه توګه پښتانه په نشه کېږي. په دې اړه په ټولنیزو میډیا داسې پاڼه خپره شوې چې پکې د منډي بهاودین پولیسو حکم ورکړی وو چې خلک د پر افغانانو او پښتنو خصوصي نظر ساتي. چارواکي وایي د افغانستان په لغمان کې یو وشت وسلوال وژل سوی دی. د دوی په وینا د چهارشنبې په ورځ د الینګار او الیشنګ په استقامت پرتو امنیتي پوستو باندې بریدونه پیل کړي وو. ماښام ناوخته پای ته ورسېدل چې په نتیجه کې یو وسلوال ووژل سو او له 14 څخه تر 15 پورې ټپیان سو. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤل سرحدي ځواک نن مشالې ډي ټول په نشته کې دوه امنیتي عسکر وژل سوي او تر 14 پورې ټپیان سوي دي. سرحدي ځواک زیاتوي چې د الینګار وسوالۍ په استقامت د وسلوالو بریدونه شنډ کړل سوي دي. خو په خبره د الیشنګ وسوالۍ په استقامت نشته درېدلې. خو د وسلوالو فعالیت لا هم ساخو امنیتي ځواکونه د دفاع لپاره په سیمه کې ځای په ځای سوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د یادو بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د تیری ورځې د دوو غبرګو حملو د وژل سو شمیر 22 ته رسیدلی دی. د دې وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی نن مشالې ټول په دوو حملو کې 140 کسان ټپیان دي. د کابل امنیه قمانداني چارواکي وایي د شپږمې امنیتي حوزې سرنږدې لومړۍ درنه موټرې بم چاودنه سوې وه او وروسته څلور تنه حمله کوونکي هڅه کوله په سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز او د پولیسو امنیتي حوزې ته ننوځي. دویمه حمله د کابل په ختیځ کې د ارزان قیمت په سیمه کې وسوه چې چې دوه حمله کوونکي د ملي امنیت د یو مرکز ساتونکو سره په نشه شته کې واوښتل. په دې حمله کې یو کس وژل شوی او یو هم ټپي شوی وو. دوه حمله کوونکي هم وژل شوي وو. د د افغانستان اجرایي ریاست وایي راتلونکی پسرلی دوی ته مهم دی او افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو او وسلوالو دفاع لپاره بشپړ تیاری لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن په خبري غونډه کې وویل که څه هم په ژمي کې جګړې وي خو بیا هم حکومت د راتلونکي کال د جګړې فصل لپاره تیاری نیولی دی. شغیر فیصل ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به ټول توان ته په ټول توان چمتو دی چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د بداسې حال کې ده چې د جګړې فصل له پیل وړاندې وسله وال طالبانو تېر ورځ د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ نیولې ده. د امریکا څارنوال جف سیشنز تېر کال د ولسمشریز انتخابات پر مهال د واشنگټن لپاره روسي سفیر سره دوه ځله خبرې کړې وې. له سرګي کسلیاک سره خبرې ښاغلي سیشنز د جنوري په میاشت کې د خپلې چوکۍ د منظوري پر مهال د اورېدنې پر مهال او نوې په ډاګه کړې چې شایي دا به د دې لامل سي چې غږ وسي چې نوموړی دې په انتخاباتو کې د روس د مداخلې په اړه د انصاف وزارت له لوري روانو پلټنو څخه ګوښه کړل سي. ښاغلي سیشنز چې د انتخاباتو کمپاین په لومړیو کې د ډونالډ ټرمپ ملاتړی او سلاکارو دا اورېدنو پر مهال ورڅخه پوښتل سوي وو چې آیا په کمپاین کې شامل یو څوک داسې وو چې له روس سره په رابطه کې وو. هغه جواب ورکړی په دې اړه هیڅوک نه پیژني او نه خبره دی. د انصاف وزارت ویاندی سارا اسګور فلورز ویلي شغلي سیشنز کم جواب ورکړی دی په هغه کې هیڅ غلط معلومات نه و. دې زیاته کړه چې د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي په حیث جف سیشنز د 25 هیوادونو له سفرکارانو سره لیدلی وو او نوموړي د سپتمبر په میاشت کې له روسي سفیر سره لیدلی وو او په ګرمیانو کې هیریټیج فاونډیشن ته د وینا پر مهال دوی سره لیدلی وو. یو چارواکو په ایران کې د یونیورسيټي استاد له ادا سره سم مذهبي مقدساتو ته سپکاوی په تور نیول شوی دی. په غزون شار کې څارنوال صادقي نیارکي میزان خبري اژانس ته ویلي د امام خمیني نړیوال پوهنتون استاد چې نوم یې نه دی ښودل شوی د درس پر وخت سپیزلو ځایونو سپکاوی کړی وو. نوموړي وویل پېښه څه وخت لمخه شوې ده. پخوا هم دغه ستورونه د پوهانو فعالانو مذهبي کړتونو پر ضد لګول شوي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.33 روپۍ یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.42 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.10 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 1 منفی ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبای او موسم حال واوریده. په روانه غړی کې که را سره وې نو په دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د وفاقي کابینې غونډه شوې. ورسته حال درکو. په پنجاب کې د وسلوالو خلاف په ورستیو عملیاتو کې د پښتنو د زورولو ریپورټونه مخې ته راغلي. خو د دغه صوبې د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وایي چې د هرې فرقې او ژبې د مشکوکو کسانو خلاف کاروي کیږي.
یہاں پہ پختون ہے یا عیسائی ہے یا اہل تشیع ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے اس کو بھی کیا جا رہا ہے.
د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د زده کړو پر مهال په ماشومانو د تشدد د مخنیوي قانون نشته. په دې اړه د صوبایي اسمبلی غړی او د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان سوای
یاره په کار کو دي چې دا خو ډېر زور کو مونږ ډېر زور راولې قانون په شکل کې خدای چې دا دې راته پوینټ اوټ کړ په دې باندې کار کول غواړي په صوبا کې.
یو شمیر نور ریپورټونه به واورئ او د دې غړی په آخري برخه کې به روښانه مستقبل پروګرام کې واورئ چې د بلوچستان صوبایي حکومت د 6,900 نوکریو اعلان کړی. څېړونکي دې ګام ته څنګه ګوري؟
پکار د ازي چې پر دې باندې خلک پولیټیکل سکورینګ نه وکي او یو ډیماند وکي چې دا کم چې اپوینټمنټ سي هغه په ډېر ښه انداز باندې وسی پر میرټ باندې وسی.
د هر څاورې دوله لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه او د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته، لکه څنګه چې خبرونه کې هم واورېدل، نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د وفاقي کابینې غونډه شوې ده. په دې اړه د اسلام آباد نه خپل خبریال محمد عمران را سره د ټلیفون د لارې خبرونه کې راغلی. عمران خان، په خیر راغلی. د دغه غونډې د کاروي تفصیلات کرا سره شریک کړئ.
مننه منور شاه، چې کوم دغه غونډه تاسو یاد کړل دغه شوې ده، او چې کوم د پاکستان سرکاري رسنۍ وینې هغه هم دا وی چې کم سفارشاتو د اغي اصولي منځوري ورکړل شوې ده. اوس کوم سفارشاتو کوم منځوري ورکړل شوې دغه تفصیل لمخې ته نه راغلي. اوس پورې چې کوم دغه پرسنۍ او پرېډیو پاکستان یا د پاکستان په سرکاري ټي وي چې کوم خبرونه راځي، هغه هم دغه وی چې په کابینې د اصلاحاتي چې کوم سفارشاتو سپارښتنه وي هغه منځوري ورکړي ده. خو چې کوم د منصوبه بندي وفاقي وزیر دی حسن اقبال، نو هغه په خپل ټولنیز رسنۍ چې کوم پاڼه د ټویټر په هغه باندې او په فیسبوک باندې لیکلی دي چې د فاټا چې کوم اصلاحاتي پیکیج دی نو هغه کابینه منظور کو، او چې او یا کال نه کوم ورته انتظار او د فاټا د خلکو د قبایلی سیمې د خلکو نو هغه ومنل شو. خدا بګنه دی ویل شوی چې آیا څنګه به وي په دغه پیکیج کې سدي او سب ورکول کیږي. اوس درې بجې شاوخوا به چې کوم د دغه کمیټه اصلاحاتي کمیټه مشر چې سرتاج عزیز نو هغه خبري غونډه کوي، په هغه کې به معلومات مخې ته راځي.
سمه. عمران خان، نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلی سیمو د پارلماني غړو د مشراجي شاجي ګل سره ملاقات کړی دی، او ته هم دغه تل کې موجود وینو د مشرانو سره خبرې وکړي.
بالکل، دغه میټینګ ته دغه غونډه چې دغه تمنګ ورغلی ول، او بیا چې کوم خبري غونډه واغه هم واوریدله، نو پاغي کوم دا خبرو شو چې د کابینې غونډه خو کیږي، خو د کابینې په غونډه کې څه خبري کیږي نو پاغي نه ورسټو بیا موږ فیصله کوو چې 12 مارچ کم احتجاج دی هغه وکړو یا نه کوو. خدا یو کلک خبره یا یو واضح خبره دا مخې ته راغله چې د خیبر پختونخوا سره شاملې دل دا د ایجنډې نه یا د کابینې چې کمی فیصلې دي یا کمی سپارښتنې دي هغه نه وېستلې شو، نو د قبایلی سیمې چې کم پارلماني استازي دي ورسره عوامي نېشنل ګوند دا 12 مارچ باندې بیا اسلام آباد ته راځي د پارلمنت هاوس مخې ته درنه یا پرلت غځي.
سمه ده. عمران خان، دغه ورستي حال لپاره به تاسو ته روانه کړی کی هم درځو، او ډیره مننه چې دغه د کابینې په دا غونډه کې څه فیصلې شوې او څه منځوري شوې ده، او دغه اصول یا چې کم سپارښتنې دي کمی دوی منظوري کړې دي، په دې به تفصیل اخلو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو. یو بل رپورت ده، د پنجاب د قانون وزیر ویلي په صوبه کې د عملیات پر مهال په خاص توګه پښتانه نه پنهخه کیږي، بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نسلي، مذهبي او فرقیز فرق یا تمیز نه بغیر اقدامات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پنجاب کې د وسلوالو خلاف شروع شوو عملیاتو کې ځینې داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې ګنې پکې پښتانو او افغانانو ته په خاص توګه مشکلات مخې ته راغلي دي، او د هغې خلاف دغه عملیات کیږي داسې ګڼل کېدل. د نوموړي سره زمونږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې دي، په دې رپورټ کې تفصیل اورو.
د پښتنو د زورولو د موضوع هغه وخت راپورته سو کله چې د پنجاب لاهور شار پلمال روډ د فروری پر 13 نیټه ځانمرګي برید وسو. دا غوړسته پولیس عملیات پیل کړ چې پکې له حمله سره د تړاو په توری په لزګونو ځایونه تلاشي کړل. پولیسو تور لګولې چې ځانمرګي بریدګر له افغانستان راغلی او د باجوړ له یو اوسیدونکو سره دی راو. په عین حال کې په ټولنیز میډیا یو داسې خبر پاڼه خبره شوه چې پکې د منډي بهودین پولیسو حکم کړی چې پر افغانانو او پښتنو نظر ساتي. د دې پاڼې له خبرېدو سره سم داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې پکې شودل سوي پولیس پښتانه سپینږیري ځوانان او ماشومان په لارو کوڅو کې نیسي او په زور یې ګاډو ته اچوي. البته دا تصدیق ونسو چې دغه ویډیو په پنجاب کې اخیستل شوی. دغه پیښو د پښتنو ملتپاله ګوندونه او تحریک انصاف په قهر کړل، او هغه د پنجاب حکومت تور لګوه چې واځي پښتانه پر شکوي چې د دوی په ونه دا یو ډول نسلی یا توکمیزه امتیاز دی. خو د پنجاب قانون وزیر رانا سناولا د چهارشنبه په ورځ له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې د ځان په سپیناوي کې وویل چې دوی په مشخصه توګه پښتانه نه ځوروي، بلکې عملیات د دې لپاره کیږي چې د خلکو رسمي شناخت وسی. د زیاته کړه چې د منډي بهاودین د پولیسو له لوري پر ټولنیز میډیا خبره سوې پاڼه جالي ده او د پنجاب د تاجرانو لخوا د پښتنو د رجسټر کولو اقدام د هغوی شخصي کار دی.
په تیر یو کال کې د ترهګرۍ دوه پیښې وشوې. یوه په ګلشن اقبال کې وشوه چې پکې تر سلو زیات ښځې او ماشومان ووژل شول. د هغه برید ټول تورن کسان موږ ونیول چې د مومند ایجنسۍ ول او ځانمرګی بریدګر له افغانستانه راغلی و. دویمه پیښه پر مال روډ وشوه او موږ په څلورویشتو ساعتونو کې معلومه کړه چې ځانمرګی برید کوونکی له افغانستانه راغلی و او د باجوړ له یو کس سره اوسېده. دا بریدګر له هغو خلکو سره اوسېده چې دلته په پنجاب کې ژوند کوي. نو په داسې حال کې د پولیسو او قانون نافذونکو ادارو ذمہواري وي چې دا سیمې تلاشي کړي. اوس سیاسي ګوندونه غواړي خلک له پنجاب وویروي او دا رنګه ووټونه واخلي، ځکه پیپلز پارټي په سند او تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې له دې خبرې ګټه پورته کوي.
د پنجاب ترهګرۍ ضد ادارې پر خپله ویبپاڼه د ریډ بک یا سور کتاب تر نوم لاندې د 22 مطلوبه کسانو نمونه خپره کړي چې له تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي او القاعده سره تړاو لري او پر دوی تور دی چې په مختلفو حملو کې لاس درلود. په دغو 22 مطلوبه کسانو کې 19 کسان د پنجاب دي. هم دې ته په پام سره مو له سرانا سناورا وپشتل چې مطلوبه کسان د پنجاب دي، دغه شان د ناقانونه وسلوالو ډلو لکه لشکر جنگوي او سپاه صابه مشران په پنجاب کې دي. نو بیا ولې په عملیاتو کې پښتانه په نشه کېږي؟ د هغه جواب وو
په
تیر یو کال کې زموږ د ترهګرۍ ضد ادارې 250 ترهګر وژلي او سل یې نیولې دي. په دغو ټولو 350 کې 250 پنجابیان ول. نو دا پروپاګاندا غلطه ده چې پنجابۍ ترهګر نه نیول کیږي. د پنجابیانو په سیمه کې هم د تلاشۍ عملیات کیږي. کبیا چیرې پښتانه، عیسویان، شیعهګان او یا نور کسان دي، د هغو پر ضد هم کیږي.
یہاں پہ پختون ہے یا عیسائی ہے یا اہل تشیع ہے یا کوئی دوسرا بندہ ہے، اس کو بھی کیا جا رہا ہے.
رانا ثناءاللہ د جماعت الدعوة د مشر حافظ سعید، جیش محمد او اهل سنت و جماعت پاړول چې دغه ډلې د پنجاب په تازه پیښو کې هیڅ لاس نه لري. نوموړي زیاته کړه په تیر یو کال کې د پنجاب قانون نافذونکو ادارو 15 لکه کسانو د شناخت عمل ترسره کړی چې د ته پوینا په دې کې لوی شمیر پنجابیانو او ډیرای د پیژندګلو وروسته خوشی کړی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وایي د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت وایي چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به په دې صوبې په سکولونو کې 3 ځایي ژبې کتابونه خودل هم شروع شي. د دې نوړاندې په پرایمري سکولونو کې واځي د پښتو ژبې کتاب خودل کېده. خو د تعلیم د وزارت د وینا تر مخه اوس به د چترالې، سرایکی او هندکو ژبې ماشومان د خپل ژبو کتابونه په سکولونو کې ویلې شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نظم خبریال زلاند یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم درسنیو سلاکار نجیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دریو ځایي ژبو کتابونه در روان تعلیمي کال نه په پرایمري سکولونو کې پیلوي. د نوموړي په وینا د هنکو، چترالې او سرایکې ژبو کتابونه چاپ شوي دي او په راتلونکي وخت کې به په نورو ژبو هم کار کیږي.
کم کن نیم ماشومان سرائی کی سپیکنگ دی، فار ایگزامپل ڈیری خان خبر کوما چې ڈیری خان کې نیم ماشومان سرائی کی سپیکنگ دی او نیم ماشومان چې دی پښتو سپیکنگ دی. نو ای دوارو د پارا پښتو او سرائی کی بو آپشن شي. اول کو آپشن نو غنا، اول کو تاسو پښتو کمپلشن وو.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې د مورنو ژبو کتابونه په سکولونو کې لازمی کول د ستاینې وړ ګام دی، خو د غوره تعلیم لپاره باید ماشوم ته ټول ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړي شي.
چین سرا، د جاپان، د فرانس، د غینا علاوه ایران ته وګوري، یورپ ته، امریکا ته وګوري، هغې ټول خپلو بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي. نو ځکه د هغه بچو پوره صلاحیتونه په کار راځي او دلته مونږ د خپلو بچو ته تشې ژبې ښیو. نو په کار دا ده چې مونږ د نورې دنیا نه سبق واخلو او د خپلې ژبې تعلیم خپلو بچو ته ورکړو.
د تحریک انصاف موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي تعلیم ژبه انګریزي ګرځولې ده. خو د ګلوبل ایجوکیشن مانیټرینګ رپورت تر مخه ماشوم په خپله ژبه کې د نورو ژبو په پرتله ښه زده کړه کولی شي، او دا وخت په نړۍ کې نږدې 40% ماشومانو ته په داسې ژبه کې ابتدایي تعلیم ورکول کیږي چې یا خو پر دغه ژبو پوهیږي نه او یا یې هم ویلی نشي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د نفسيات ماهرین وایي چې د زده کړو پر مهال د ماشومانو وهل تکول او یا په غوی نور فشار اچول نه یوازي د دوی تعلیم متاثر کوي، بلکې په مستقبل کې د تشدد سره مخ شوي ځوانان په خپل هم ډیر په اسانه تشدد ته مایل کېدل شي. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو پر مهال په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره حکومتي هدایات شته، خو دې لړ کې لا هم کوم قانون نه دی جوړ کړل شوی. په دې حکله یو تفصیلي رپورت درته د لنډ دمې ورسته ورو. په دې ورستیو کې د سند صوبې حکومت په سکولونو کې د زده کړو پر مهال د ماشومانو د وهلو او په هغوی د تشدد د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی دی. په پاکستان کې د انساني حقوقو وفاقي وزارت وایي چې د دې هیواد په نورو برخو او صوبو کې هم د دا ډول قوانینو جوړولو ته ضرورت دی. د یاد وزارت یو چارواکي محمد ابرار په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا قانون پاس شوی دی، دا یو ډېر ښه اقدام دی د سین حکومت. دین علاوه په نورو صوبو کې داسې قانون نشته دی، خو ایډمنسټریټیو نوټس په ذریعه باندې یا د حکم نامو په ذریعه باندې محکمې تعلیم ته ویلي شوي دي چې اسکول چې کوم استادان دي هغې ته ووایي چې تاسو ماشومان مو اخی، او د هغې دپاره ایډمنسټریټیو حوالې سره چې کوم نو دغشته دی چې روکتام، لیکن قانون نشته دی.
دا چې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د زده کړو په وخت په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره څه انتظامات موجود دي، په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې اړه وویل:
نو دا خو ماشومان وهل په ماشومانو تشدد کول دا خو پابندي ده، او دغه لپاره سزا موجوده ده. زما غرض دا دی چې ثابته موجوده ده په ځاني توګه باندې، په اجتماعي توګه باندې، په خلکو کې دا احساس راپورته شوی. نو اوس دا قسم له واقعات چې دي غږ ریئر کیسز کې راځي، موږ نه دي کتلي چې لکه بازي بازي ځایونو کې خو یو استاد چې هغه ذهني وته یا څه مسله یا ذاتي مسله دا په وجه باندې کې داسې وشي که موږ وګورو، نو لکه دغه خبرې مخې ته نه راځي.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د تعلیم په اړه د کمیټې غړي او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وایي چې دغه انتظامات کافي نه دي، او دوی بحث کوي چې د لړ کې زر تر زر قانون جوړ کړي.
یاره په کار کې چې دا خو ډیر زور کوم، موږ ډیر زر راولې د قانون په شکل کې، او اوس دا کمپلسری راغلی دی. نه دا د خو چې بده کې د غراو څه خو دې اوس چې راکم غرا ولیون دا یو ساده غونډه کې راغلی چې موږ اول لاګو کو چې تعلیم په هغه باندې فرض دی. حکومت چې دین چې هغه تعلیم د پنځو نه تر شپږو کال پورې ورکي، او دا خدای چې دا دې راته پوینټ اوټ کړ ته دی باندې کار کول غواړي. په صبح کې
د نفسیاتو ماهرین وای چې د زده کړو پر مهال د ماشومان وهل تکول او یا په هغوی نور فشار اچول یې د ذهني ناروغیو سره مخ کوي، چې نه یوازې د تعلیم نه نفرت پیدا کیږي، بلکې په مستقبل کې په خپل هم تشدد ته مایل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اف آر لکی د انتظام لاندې پروتو سیمو کې خلک ګیلمن دي چې په لرو پروتو سیمو کې ځینې کسانو افیم یعنی کوکنار کرلې دي، خو انتظامیه په دغه بانا په ټوله سیمه کې اف سی آر عملي کړی دی، او د اجتماعي ذمواریو د قانون لاندې بې ګناه خلک جیلونو ته اچوي او بازارونه بندوي. په دې حکله نور تفصیل د عمر دراز وزیر رپورت کې ورو.
نیم قبایلی سیمه اف آر لکی اوسېدونکي وایي
چې سیمه کې انتظامیه د اف سی آر قانون لاندې د دوی په نیولو لاس پورې کړې او مارکیټونه یې د اجتماعي ذمهوری لاندې بند دي. دوی وایي افرل کې لرې پرتو سیمو کې خلکو افیوم کرلی چې د هغې تلف کولو په لړ کې دغه ګام د افرل کې لاندې سیمو خلکو خلاف اخیستل شوی او په غرونو کې ناست خلک نه افیوم تلف کوي او نه هم نیول شوي. زاهد الله وایي کله چې د ترقیاتي کارونو خبره وي نو دوی په ډاون یعنی لاندې د بندوبستي سیمو لکی مروت سره شماري او چې دولت ته ضرورت شي نو ور باندې اف سی آر لاګو کړي.
یقیناً دیشی داری سپنجوری خلق در رسائی کردی دی دیشان و نیری آوان مارکتون ای بند کردی دی دکانون ای بند کردی دی کاروبارون ای بند کردی دی دو کم دو نیری آنام ورکان دلان دی یا پو دو مو تجوری بزار سر در غد کاروبار دا دا آها خلقو کردی دی دا فیما چه آری پولٹیکل نایم که هایی بودات یفتا خلق دی دی زمیت دا شاید پخپلا بنده کت کی کسو که نه کت کی ایدو خلقو مراحت بند که کرد.
ملک خانم ایروائی انتظامی دیخ پل لیویس فورس را ولیگی او مشران باور سره ملاتړ وکړي.
25 کیلومتر مور نام مخ شه غر طرف ته افیم خلکو کاس کړه دا لږ لږ اغه چې چا کاس کړه دا اغه کسان ورته په خپل مثال گرفتار کړي دي. اغه باوجود چې دا دغه حکومت چالي چې سیار ولګاو چالي چې سیار چې کاروبار خلک سټوډنټس مریضان هم چې کوم دي ډېر تکلیف ته هسپتالو ته نشي تلای نه سټوډنټس دا ګوري نه ملازمت ته ګوري چې کوم سړی ورځي نشي.
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ جاوید علی سره تماس ونیو نو دوی وویل اف سی آر قانون د افرل کې په ټولو سیمو لاګو دی او افیوم فصل د تلف کولو دغه خلک په خپل ذمه واره دي ځکه چې لیویس فورس د دوی د افیومو تلف کولو لپاره نه بلکې د امنیت ساتلو لپاره دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د کال 2009 راځي په مومندو کې 129 تعلیمي ادارې وسلوالو په بارود ولزول دي. په دې کې هغه د 25 متنازع کلو ویش سکولونه هم شامل دي چې د خیبر پختونخوا 400 ضلع او مومند جنسي ترمنځ دي. د تعلیمي سانګې چارواکو په مومند جنسي کې د نن رنګ شوي سکولونه زیاتره بیا جوړ کړي دي خو د دغه متنازع کلو سکولونه لا هم هغه شانته ړنګېدلي پراته دي. په دې موضوع زمونږ خبریال عمر دراز شانواز ترکزه نور حال راکوي.
د تنازع ښکار کړو شو قدر کې 20 سرکاري سکولونه د وسلوالو لخوا ړنګول شوي ولې حکومت چارواکي یې د بیا جوړونې بندوبست نه کوي او د فاټا چارواکي وایي چې دغه سیمه د 400 سره ده ولې د 400 تعلیمي محکمه وایي چې دا سکولونه د مهمندو دي نو هغوی یې نشي جوړولی. په دې سکولونو کې یو د کونا کالونی سرکاري پرایمري سکول هم شامل دی چې وسلوالو د مارچ په میاشت کال 2014 کې په بارود وړاند کړی وو.
تواب خان دریم کې دې کورون ته خپل وبني کله یو نو براوړو کله بل نه راوړو اوړ کې ودی دیوونو چنو ته ناشتي مونږ یو کوڅه ته کوټه باندې روانه لګي باران ګمبار ناشتي.
د سکول مشر استاد وای چې کله د سکول نه وړنګېدل نو د زده کوونکو شمیر په کله سلو زیات وو ولې اوس دې سکول کې د زده کوونکو شمیر راټیټه شوی ده او دا ځکه چې وداني یړنګ پرته ده. حکومتي چارواکي د بیا ودانی بندوبست نه کوي.
زما نوم رحمت ولی دی. پاغه ورس چې کله ورانم پاغه ورس د ادارې لکه کم افسران چې وټول لغلی او ټول ته پته ده خو دا اغه زما غالبا درې کله د سکول کې وشو دي درې کله نه بعد به نه چرته افسر دوره کړی دلته نو مطلب درې سه چاک بورډ یا سه د وړو کم سامان ضرورت هغه یو شی مونږ نه دی راکړی.
د سیمه یو سیدونکو ګل حسین محمد وای چې دا هغه هم یو ماشوم په سرکاري سکول کې سبق وای خو کوس یو شو نو خپل ماشوم بل دغه سکول او باسي او کوم غیر سرکاري سکول کې به داخله وي.
تیر سوره وړاندې چې کوم دماکه شو کوم حالات دغه شو نو پاغه کې زما بچي چې کوم سکول د زینو په جړا دي سرکاري سکول او باقاعده زره دي چې خپل لغله زمانو او زما خدمه په ټلیفون کې چې بس ما خپل بچي کور تر ورسو د سکول نه حالات داسې دي کنه په متنازع دي هاتو کې کوم سکول نه وړاند پرته نه تر 2000 نه دی خو دې کې نه یو کار شوی نه خو نه بد دا اسې د ماشومان مستقبل سره لوبې کول دي.
د کال 2009 هم راځي په محمود ایجنسی کې یو سل او یو کم ورش تعلیمي ادارې چې په کې د تنازع کار پیندې وشته کولو کې وو به سکولونه هم شامل دي. په بارودو الوزولې شوی چې تعلیمي محکمه خود محمود دننه رنګېدلې ځین سکولونه باندې د بیا ودانې کار روان کړي ولې د لنجمنو کولو دغه شان سکولونه بیا نه ودانوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
وست
د ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني ګړې نیمه ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د عبدالحق کلنا د خبرونو لنډې زورو
تازه خبر دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي نن د کابینې په غونډه کې په اصولي توګه د قبایلي اصلاحاتو منظوري ورکړه شوه. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه چې دا وخت هم روانه ده او د وویل چې پاټابه په 15 کلونو موده کې د پراخ مشورت وروسته د هیواد په آئینی چوکاټ کې راولي. د ده په خبره اف سی آر به ختم سي او پر ځای به رواج اکټ نافذ سي چې تر مخه به یو کس که جرم وکړي نو یوازې هغه به دا ذمہوار وي. د امریکا بې پایلټ الوتکې د پاکستان په کرمه کې برید کړی چې پکې دوه وسلوال وژل شوي. یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ټول په موټرسایکل سپاره وسلوال نن شاوخوا یو نیمه بجه په نښه شول. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناوله وایي دا خبره سمه نه ده چې هلته یوازې پښتانه په نښه کېږي. رانا سناوله د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشالې ټول په صوبه کې د عملیات پر مهال مشخصه توګه پښتانه نه په نښه کېږي بلکې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له نسلي مذهبي او مسلکي توپیره پرته اقدامات کېږي. چارواکي وایي د افغانستان په لغمان کې یوویشت وسلوال وژل شوي. د چهارشنبې په ورځ د لنګیار او لشنګ په استقامت پرتو امنیتي پوسټو باندې بریدونه پیل کړي چې ماښام ناوخته پای ته رسیدلی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د تیر ورځې د دوه غبرګو حملو د وژل سو شمېر 22 ته رسیدلی دي. د دې وزارت د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی نن مشالې ټول په دغو حملو کې 160 تنه ټپیان شوي هم دي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي راتلونکي پسرلی دوی ته مهم دی او افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو وسلوالو دفاع بشپړ تیاری نیولی. د امریکا څارنوال جف سیشنز تیر کال د ولسمشریز انتخابات پر مهال د واشنگټن لپاره روسي سفیر سره دوه ځله خبرې کړې دي. یو چارواکی وایي په ایران کې د یونیورسيټي یو استاد له ادا سره سم مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوی دی.
عبدالحی کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته اسلام آباد نظم خبریال عارف تنجم د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو اداریو مهم ټکي اوروي.
جنگ رسمانو په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې تر هغه نوې لړۍ نه پس بغیر د څه توپیره د مجرمانو خلاف رد الفساد په نومې نوې پوځي عملیات پیل شوي. د سره چې دا تاثر را مخته شوی چې افغان ولس او پښتانه د دې عملیاتو خصوصي هدف دی او په دې لړ کې په پنجاب صوبه کې حالات زیات سنگین شوي. کمی وایي ته چې د دې نه کوم زیان رسېدو هغه د بیانولو نه دی. اداري وایي چې د اطمینان وړ خبره دا ده چې 13 ورځې پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور د دې خبرو وضاحت کړی چې رد الفساد عملیات د پنجاب شمول ټول ملک کې بغیر د څه نسل ژبې علاقې او مذهب دي. د څه اصل مقصد د وسلوالو پر ضد کاروایانې کول دي. اداري په وینا د پنجاب وزیر اعلی د خیبر پختونخوا یو ډلې سره د ملاقات نه پس ویلي چې پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان او د ګلګت بلتستان ټول ولس په خپلو کې یو دي. پاکستان زموږ د ټولو دی او د وسلوالو او د سخت دریځې پر ضد عملیات د یو ډلې هدف نه بلکې وسلوال زموږ هدف دي. اداري زیاتوي چې د ملاقات په موقع میجر جنرل آصف غفور وینا وه چې نیشنل اکشن پلان یا کامی تګلارې د لاندې ټول ادارې د خپلې برخې کار کوي او په وسلوالو تر ډېره حده پورې کابو موندلې. اداري اخر کې وایي چې تمه لرو چې د دې وضاحتونو نه پس د عملیاتو په اړه بدګماني به ختمه شي او د ټول ملک نه د سخت دریځې ختمولو هدف به زر ممکن شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لخوا د احتجاج کولو نه پس هم وفاقي حکومت یو ځل بیا د تیلو او پټرولو قیمتونه زیات کړي. د شروع په ورځ د پټرول قیمت 1.1 روپے او د ډیزلو قیمت 1.25 روپے زیات شو. د سې نه پس چې د پټرولو قیمت 3.1 روپے او د ډیزلو قیمت 2.8 روپے مقرر شو. همداشان د خاورو تیلو قیمت هم زیات شوی. اداري وایي چې دا عجیبه خبره چې په نړیواله کچه کله د تیلو په قیمتونو کې کمی کیږي نو په عمل کې د دې هیڅ ذکر نه کیږي. خو د روان قیمتونو زیاتولو په اړه د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې تیر یو کال کې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په قیمتونو کې 13% پورې اضافه شوی خو پاکستان کې صرف 14% اضافه شوی ده. اداري په وینا چې داسې معلومیږي چې وفاقي وزیر په خپل بیان کې دا رښتیا بټ کړي چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولو قیمتونه اوس هم د پاکستان نه کم دي. اداري زیاتوي چې د پاکستان په شان هیواد هم د 45 ورځو لپاره د قیمتونو پلان نه جاری کوي. په نور هیوادونو کې د تیلو قیمتونو مستحکم ساتلو لپاره په باقاعده توګه یو شیډول وي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې تیلو قیمتونو زیاتوالي لوجه ګرانې په زیاتېدو ډېرې خبرې شوې دي او حکومت د دې نه هم خبر دی چې د تیلو قیمتونو زیاتېدو لوجه د عام ولس ژوند متاثره کیږي او د امروزه ژوند استعمالونکو سیزونه ګران شي. ادارې خبره کوي چې اوس حکومت له پکار دي چې د پېټرولو قیمتونه په یو ځای وساتي او د دې لپاره دی یو تحقیقاتي پینل جوړ کړي ترڅو نه پچې د پېټرول او تیلو قیمتونو لپاره دی کم نه کم د شپږو میاشتو پلان جوړ کړي او د ولس د اسانۍ لپاره دی تیلو قیمتونه کم نه کم وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز په پاکستان کې د تشدد زیاتې شوې لړۍ ته کتنه کړې ده. بلخوا د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای بیا په اسلام آباد کې ترسره شوې د اقتصادي همکاري سرمشریزي په اړه لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي دراوروي.
فائنانشل ټایمز ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې د تشدد تازه پیښو په دې اړه پوښتنې راپورته کړې دي چې آیا دا ملک د اسلامي وسلوالو يرغل ته مخامخ دی که څنګه. ورسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت وسلوال له منځني ختیځ څخه راغبرګ سوي او د پاکستاني پوځ نوې مشريه په یو ازموینه کې اچولې ده. په پاکستان کې وسلوالو په فروری میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 114 عام وګړي او 22 امنیتي عسکر ووژل او په لسګونه یې نور ټپیان کړل. د کنفلیکټ منیجمنت انسټیټیوټ په نامه ادارې له معلوماتو سره سم دا د 2014 کال له می میاشتې راهیسې په یوه میاشت کې تر ټولو زیات ځاني زیان و. فائنانشل ټایمز لیکي چې په ځانګړې توګه په سند کې تر ټولو د مشهور صوفي پر مزار سوی برید د پوځي عملیاتو اوږدمهاله بریا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. د ورځپاڼې په لیکنه نه په پاکستان کې او نه هم بل ځای چارواکي پر دې باور لري چې دا برید دی د هغو ډلو ترمنځ په همکارۍ سوی وي چې د بیلابیلو بریدونو ذمواري اخلي. فائنانشل ټایمز زیاتوي چې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې اوس په شام او عراق کې مځکه تنګه سوې ده. یادې ډلې چې په 2014 کال کې په چټکۍ سره کومې سیمې نیولې وې اوس د هغه پر یوازې 10% هم واک نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ډلې وسلوال اوس خپلو پلرنیو هیوادونو ته ستنیږي او هلته بریدونه کوي. پاکستان فکر کوي چې په سند کې سوی دا خونړی برید شای د همدې لړۍ یو برخه وي په کوم کې چې لږ تر لږه 90 کسان ووژل سو. جرمن خبری اژانس بیا په اسلام آباد کې ترسره سوی د لسو هیوادونو د اقتصادي همکاري سازمان سرمشریزي په اړه لیکنه کړې ده. اژانس لیکي په اسلام آباد کې ترسره سوی د سرمشریزه کې د ترکی او ایران د ولسمشرانو په ګډون یو شمیر نورو مهمو مشرانو برخه اخیستې وه. د دې غونډې هدف پر دې بحث کول و چې په سیمه کې د تجارت په وړاندې موجود خنډونه له منځه یوړل سي. پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په پرانستونکې وینا کې ویل دوی غواړي چې د انرژۍ په برخه کې اړیکې زیاتې کړي او اقتصادي راهداري جوړې کړي. د سیمه ییز اقتصادي همکاري سازمان له جوړېدو وروسته ویل سوي و چې د یاد سازمان غونډه به هر دوه کاله پس کیږي خو دا غونډه یې 15 کاله وروسته وسوه. تیر کال په پاکستان کې کېدونکې یو بل نړیوال کانفرنس له هغه وروسته ونسو چې هند او ځینو نورو برخوالو پکې له ګډون انکار وکړ. پاکستان هیله لري چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه به په نړۍ کې د پاکستان د یوازیتوب تصویر تت کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. دغه سوشي به وړاندې خبر به مو اوریدلې چې د وفاقی کابینه غونډه شوې ده. پکې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه خبرې اترې شوې دي. لږ وخت وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار او د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز یوې خبری غونډې ته وینا کړې ده. د اسلام آباد نظم خبریال سیراج ظهیر را سره ده. ګرانه، دغه تفصیل را تراکه چې سرتاج عزیز سپسول.
ډیر مننه منور شاه د ټول نه لومړی خو زه تاسو دا وایم چې دغه خبري غونډ چې ده دا اوس هم روانه ده او دا وخت د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ هم د سوالونو جوابونه ورکوي. منور شاه زه په خپل اوریدونکو ته دا وایم چې له دې وړاندې د فاډا اصلاحاتو په حواله سره د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوله چې پکې کوم کمیټې لخوا نوي جوړ کړل شوي سفارشات وړاندې کړل، ځکه چې کوم مخکېنی سفارشاتو په هغه باندې ځینې اندېښنې راغلې وې، ځینې تحفظات په مخې ته راغلي وو، نو دوی بیا هغه تحفظات جوړ کړل او نن یې هغه د کابینې غونډې ته وړاندې کړل. په دغه غونډې وروستو کله چې په دغه کې منظوري ورکړې شوه د فاډا اصلاحاتو اصولي منظوري ورکړل شوه، د هغې نه وروستو سرتاج عزیز او د خیبر پختونخوا گورنر او عبدالقادر بلوچ د سفران وفاقي وزیر دوی خبری کانفرنس وکړ او هم روان دي. په دغه کې ویلې شو چې کوم مسوده کې کوم اصلاحات او داغي کې زو تاسو یو څو نقطې وې
او که غټ غټ نکات موږ سره شریک کړه خو تفصیلي خبری غونډه تاسو نه بنور تفصیل لو
یو په دې کې دا ویل چې اف سی آر چې کوم دی نو هغه په ریواج اکټ کې بدلول شي، ریواج اکټ به شروع کیږي، دغه شانت د های کورټ او د سپریم کورټ دایره کار چې دی هغه به د فاټا پورې غزول شي او د دې ترڅنګ چې نو په NFC ایوارډ چې کوم دی هغه کې به متهم 3% برخه فاټر ته ورکولی شي او په کال 2019 کې به دغه بلدیاتي انتخابات کولی شي په قبایلی سیمو کې او د دې ترڅنګ چې نو په کال 2019 کې به تا کوم چې وټونه وي ټاکنې وي نو په هغه کې به صوبایي اسمبلی نشستونه یا چوکۍ هم ورکولی شي.
سمه ده.
د دې ترڅنګ چې نور په قومي بهیر کې شاملول لپاره نور هم یو شمېر اقدامات او چتړې دي چې دغه شانتي د
ټاکم خلک دي. بالکل خبره قطع کوم، بخنه غواړم سراج خان خو دې کې یو مهم ټکی ده، د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو او نه یو ځای کېدو مسله وکړه لګرا ته واضح
ده دغه خبره خو بخنه غواړم دا داسې ده چې دا په 15 کال پورې دا اصلاحات به روان وي، ترقیاتي عمل به روان وي، د 15 کال وروسته به چې دینو دا فیصله کیږي چې دا په خیبر پښتونخوا کې زم کیږي او کنه. کچری ویل چې په خیبر پښتونخوا کې زم کیږي نو کم چوکي ورته ورکړل شي د صوبایي اسمبلی کې نو هغه به هم دغه شان خپل کار کوي او دا کم ترقیاتي کارونه روان دي دا به هم دغه شانتي روان وي او که هغه وخت کې بل څه کوم خبره مخې ته راغله نو په هغه وخت باندې به دا غي متعلق فیصله کیږي.
سمه ده، ډیره مننه. تفصیل د پاره به تاسو ته بیا هم راځو چې نور د دغه کابینه په غونډه کې کوم فیصله منزور شوې دي، د قبایلی سیمو په اړه کوم اصلاحات شوې دي او په هغه کې کوم غټ غټ نکات دي په تفصیلي بڼه مې تاسو ته وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د بلوچستان د تعلیم وزیر ادا کوي چې په دې صبح کې د جنکو په تعلیم کې د پخوا په نسبت ډیر پرمختګ شوی خو لا هم په دې برخه کې نورو هڅو ته ضرورت دی. د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله وړاندې په مورنۍ ژبو د زده کړو قانون منزور کړی وو خو په مورنۍ ژبو د زده کړې کتابونه نه تیر کال په ښوونځیو کې خودل شوي دي او نه سکل. بارکوال میاخیل مو په نور حال خبروي.
د بلوچستان د تعلیم ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې ایالت لویدلی تعلیمي حالت تر پخوا ډیر وده کړې او په کلیوالو سیمو کې د ښوونکو لخوا د تعلیمي کمپاین په وسیله دا نتیجه ترلاسه کړې چې تر پخوا د کال 200,000 زیات ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي. ښاغلی زیارتوال وایي د نجونو تعلیم هم تر پخوا ښه شوی او د هغوی لپاره زیات شمېر ځانګړي ښوونځي هم جوړ کړي، خو وایي په کومو ځایونو کې چې د نجونو ځانګړي ښوونځي نشته هلته د هلکانو او نجونو ګډ ښوونځي دي.
د اسکول په باره کې دا نه وایي چې دا تعلیم چې موږ کوو سرکاري طور چې ورکوو چې دا کفر دی، نو دا په خپل زموږ د خلکو په ذهنیت کې په سوچ کې لوی بدلون راغلی او هغه چې د پرمختګ ته چا روک اچاو هغه کوتونه پسپاسوي دي. مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو د پاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته وایي.
د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله وړاندې لا په مورنۍ ژبو د زده کړې قانون تصویب کړ خو تر اوسه لا په مورنۍ ژبو د لومړنیو زده کړو په مخ کې خنډونه پراته دي. د بلوچستان د برښور سیمې یو ښوونکی عبدالستار راهیاب چې د پښین په یوه منځني ښوونځي کې د ساینس استاد دی وایي په ښوونځي کې استادان شاګردانو ته د اوسنی حکومت ورکړل شوی پښتو کتابونه نسی ورښوولی، ځکه چې وایي هغوی په خپل هم پښتو نسی لوستلی.
هغو دپاره یو دا پکار چې هغو ته تربیت ورکړل شي، هغو ته مورنۍ ژبه ورښوول شي، هغه پښتو په لیکو په دود په هر څه باندې پوه شي، بیا دا ګټه راتلی شي. تر کومه حده پورې چې ما پوښتنه بس کړې ده په ښوونځیو
کې د استادان څخه هغه وی به موږ دا ډیر نه دی ویلې بس موږ صرف ما ځلکان ته پاله بیو سول دي یا یو د پښتو تر نه ورسول ده او بیا په لیکنه کې مشکل دی د شوږي استاد نه ځخله یو ماشوم لیکنه خو ډیر ګران دی به کاجي
خود بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا نه منې چې ګواکې شوونکو ته د مورنیو ژبو په برخه کې روزنه نه ور کړل سوی دی وايي په تیرو دوه کلونو کې هم پر شوونځو د مورنیو ژبو د لمړنی ټولګي کتابونه ویشل سوی دي خود سش کال کتابونه به هم ضرور باندې وویشل سي او شاګردانو ته به یو شوونه پایل سي
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي
هارون باچا هنری غړی درته په روانه خبرونه کې وړاندې کوو نیخ په نیغه اوریدل شي په ټلیفونونو د اسکایپ د لارې او فیسبوک د لارې په دغه پروګرام کې برخه هم اخیستل شي خو د دې غړی په اخیری برخه کې د ژوند سره سم د استاد ستارو خانه مستقبل خبرونه لرو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي په 1315 کلونو کې بدامنې او د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو د قبایلی سیمو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیمې هم ډېرې ځپلې چې پکې لا هم امنیت په مکمله توګه نه دی راغلی او وخت نا وخت پکې وسلوال بریدونه او چاودنې رامنځته کیږي د بدامنۍ د بخښوي لپاره حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو په ملاتړ قومي اکشن پلان جوړ کړی چې پکې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه علاوه هم یو شمیر ګامونه شامل دي خو سیړونکي وایي د دوامدار امن لپاره به ځینې نور اقدامات هم پکار دي په دې ورستیو کې د بلوچستان صوبایي حکومت اعلان کړی چې شپږویش زره ځوانانو ته به روزګار ورکوي د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ په دې هکله په شال ریډیو ته وویل
دا چې سپورټر سره نوکریانې یا وکیلان چې زموږ کوم دي په دې کې زیاتره د اډوکیشن او د هیلث سره ریلیټډ انداز دي او هغه کې لکه ټیچینګ سټاف او ټرین فروم ټیکنیکل سټاف چې په هیلث کې زموږ په کار دی لکه وکسینیټرز ټول او د دې سره پارامیډیکس چې کوم تویل کیږي زیاتره دا هغه دي چې دواړه قسمه ویکنسیز دي نو وی هم د اسنی نه یا د فینانس نه پروچوي دي او زړه هم داسې پرته وی ویکن پوزیشنز چې هغه نو فیل شي نو مختلف وجوهات ته وځي
هلتا د بلوچستان صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام غړی مولانا عبدالواسی وای دا ډیره خبره ده خو د ملت پالو ګوندونو موجوده اتحادي صوبایي حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره دا تش اعلان ښکاری نو موري اویل
زما خیال دا د حکومت څلور کاله پرسول او یو کال په شاوخوا کې مدت سپات دی یا یو کال څو میاشت سپات دی په څلور کاله کې د حکومت ان شپږ زره پرېږده شپږ سو نو کړی تر اوسه په ندی کړی او نه لګول څوک بلکې کدا فکر ته وکړ چې شپږ سو نه لګول یم نه خلک لګول دي او نه نوکریانې پیدا کړې دي او اوس په دې کې په څلور کاله کې سړي شپږ سو نوکری باندې څوک نه لګولي او بیا راوړي په یو کال مدت کې چې د حکومت اخري شپې هم شپږ زره نوکریانې ورکول دا ډېره ناممکنه خبره ده او بیا دغه حکومت د وس خبره هم نه ده دا خل د اعلان تر دا پورې د خلکو د بيوکوب کېدو لپاره او د خلکو توجه د اټاول لپاره
دا راز په یاد صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک خان اچکزه وایي دوی د مثبت او تعمیري تنقید په ترڅ کې دا نظر لري چې موجوده واکمنو ګوندونو د انتخاباتو په وخت خلکو سره د امن او امان روزګار او یو شمیر نورې وعده کړې وي خو چې سره ډول په دې صوبه کې امن نه دی راغلی دغه شان خلکو ته روزګار هم نه دی ورکړی
کوم نوکری چې دوی اعلان کړی او دوی سره کښېناستلو دا دوی د کابینې کومه فیصله وه په دې کې دا وزیران ناست وو دا ټوله د وزیر اعلی په شمول وزیر اعلی
کومل دایو پرسنل جنو کړل چې اول سوال دا پورته کیږي چې کوم د دې مخه دې کې د ایجوکیشن د تعلیم وزارت چې واغه دا چې 15000 نوکری هغه اعلان کړی او هغه دروته پورې هغه ځوانان دروته پورې پټه مناسي چې هغه وایي چې زموږ هغه نتیجه دروته پورې وڅېړي دا دروته پورې زموږ د نوکری هغه د انټرویو دا غوښته دروته پورې نه دی راکړي خپل سوال دا کوي چې هغه 15000 نوکری څه دی هغه دروته پورې خلک در په دره ګرځي حق په سره دا ډېر یو لوټ سمه وي چې انسان ته دا دغه سره ورکړي چې هغه زما سره انټرویو وکړي ټیسټ مو وکړي او نو کړي در کوم هغه په دا سمه نه چې دا ژوند تیری انټرویو ورکړي نه ټیسټ ورکړي خو نه اسوي چې دا خدای یو موکرا او څه وګړي هغه دروته پورې پاتې دي په هند کې دروته پورې دا هغه په څلور کال دروته پورې ورکړي نه دي نور په نور موکمو په ځینې موکمو کې څه ویلي دروته پورې هغه نه دي د کړي چې هغه پرتی دي
دا چې ځوانان د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د نویو نوکریو د اعلان ته څنګه ګوري په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د پی ایچ ډی زده کوونکې حسین بیبي چې د یادې صوبې سره هم تعلق لري وای
زه خو دا وایم چې سر دا سپیشلی د دغه سیمې د انسانانو لپاره د خلکو ځوانانو لپاره جاب سی دی هغه ډیر ضروری دی چې دوی له هر خوا ډیپرایو سوي دي سپیشلی سوشلی او مطلب ڈفرنٹ انسرجنٹ موومینٹس دی یا دی سیملیٹنسی موومینٹس پا دا ایریا کی دا دی دا پار نوکری دا دا وہ جی ضرورت ہے چی دا خلق مطلب ضرورت گرنی دی خپل زان دا پار دا دی امید پیدا سی چی مشتا یو لیار معلومی سی کمش دا وگنو چی مطلب دا دی ایریا خلق چی دی زیاد طور پر دی سی دی پا زراعت باندی زیاد خپل مطلب امید لری چی اغا وکی یا دا کم چی دی دا لائف سٹاک یا مال پالل چی دی دا وزی یا پسونا دا شان پالل چی دی دی دا پا دا شی باندی زیاد انسار کئی نو دی دا پارا دا ضروری دی
هلتا د بلوچستان صوبې یو بل ځوان محمد داود کاکل چې د نړیوالو اړیکو څانګه کې پی ایچ ډی کوي او په خپل هم استاد دی وای که صوبایي حکومت دغه اعلان عملی کړي نو د سره باز ځوانان په دې صوبا کې ځانونه د نظام برخه وګڼي او مثبت کردار به ترسره کړي
د نوی نوکری نو څومره ضرورت سی په صوبای بلوچستان کې دی په داسې بل سیمه کې به دومره ضرورت نه وي هغه په دې باندې چې بلوچستان کې د خلکو کم ذرایع معاش شو سورس آف انکم شو یو خو اګریکلچر او بل لایف سټاک نو په دا تیر 15 کلونو د خوشحالۍ له وجې اګریکلچر سیکټر چې د زراعت دی هغه تباه او برباد شو لایف سټاک هم تباه او برباد شو د دې سره سره چې په بلوچستان کې چې دی فیکشن نشته پرایوټ سیکټر نشته دا سیمه تیر 15 کلونو د وار اون ټیرر چې دی د دې شکار شوی دی الته انسرجنسی روانه ده الته ملټنسی روانه ده نو په داسې حالات کې نوې ځوان چې دی هغه کومډیټ کوون نوې ځوان چې دی دا هغه انټرست کریټ کوون نوې ځوان چې دی په دې سټیټ کې انکوم لپاره جابز ډیر زیات ضروری دي ولې کده څه جابز نه وي نو دای به د مختلف قسم کې کوم ملټنت اورګنایزیشن چې دی له دا ګروپونو به د ځوان استعمالي
کای وی خواته د بلوچستان صوبایي حکومت مخالف ګوندونه د نوکریو په اعلان تنقید کوي نو بلې خواته ځوانان دیتا د امید په نظر ګوري دا راز په کوټه کې د ډان ورځپاڼه مشر خبريال سید علي شاه هم وای
زما په فکر سره دا خوډیره ښه خبره ده دا کار باید چې ډیر وختي سوی وای بلوچستان کې غربت او بیروزګاری چې کم ده هغه د پاکستان چې کم نور ایالتونو دي داغه په مقابله کې ډیره زیاته ده بلوچستان کې بدحالي ډیره زیاته ده پسماندګي ډیره زیاته ده نو دغه شپږوشت زره چې کم نوکرۍ دي کدا پر میرټ وسی دا د یو انقلاب نه کم خبره نه ده ولی چې بلوچستان کې مطلب د آبادی چې کم ده بلوچستان ډیر مختلف ریجن دی بلوچستان د ټول ملک چې یعنی نیم پاکستان د رکبه په لیاز او به بل خواته کو غوړې نو بلوچستان چې کومه آبادی ده هغه صرف 15% ده د ټول ملک نو په دې کې کبه روزګار ځوانانی نو د هغه تعداد به هم ډیر کم وي نو کچيري د شپږ زره نوکرۍ دلته پر میرټ وسی او خلکو ته ورکول سي نو زما په فکر سره دا به یو ډیر ښه قدم وي
نو موړې وای په کار دی چې صوبایي حکومت دا نوکرۍ د اهلیت او قابلیت په بنیاد ځوانانو ته ورکړي او اپوزیشن ګوندونو ته نی واکو مقاور نکړي په دې اړه نور حال به لوي لاندې د مې ورسته واوري
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري د دېونه په خبرونه کې درته معلومات درکو چې د بلوچستان صوبایي حکومت په دغه صوبه کې شپږشت زره نوکری اعلان کړي او په هانوایي په کار د ځوانان دغه نوکری تر لاسه کولو لپاره د مقابلو د امتحان په لړ کې لجدید ټکنیکونو ځان خبر کړي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
د
بلوچستان صوبایي حکومت با په دغه نو نوکریو ځوانان څنګه برتی کوي. د یاد حکومت ویان انوارالحق کاکړ په دې اړه وویل چې په دې کې به یوازنۍ ترجیح اهلیت او قابلیت ته ورکول کیږي. نوموړی وایي
په دې شپږو سره کې اویا فیصد یا پنجا اویا فیصد چې کوم دی هغه د ټیسټک سروس په ذریعه به د ایجوکیشن او د هیلت ریکروټمنټ کیږي او دا پاتې 20-30% چې کوم جابس دي په هغه کې اوس 1-4 گریڈ دارنګ دی لکه د چوکیدارانو پوزیشن دی یا د مالیانو دی یا د ډریورانو دی نو هغه کې ایز سچ د میرټ هغه کرایټیریا نه د پکار کوم چې نارملی د دې نورو نوکریانو دپاره پکاري. نو هغه کې ډپارټمنټل هیډ چې کوم دي هغه به خپل د لوکل ریکوائرمنټس ته ګوري او دې ته به ګوري چې کوم د مختلف ضلعو خلک دي د دې حقونه نه وول شي نو هغه کې به هغه کنسیډریشن زیات.
هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی ازمرک خان اچکزی وای حکومت دې اول د دې نوکریو لپاره بجټ مختص کړي.
روزگاری ختم کی اور بلوچستان کی کم پشتانے پنجابی پروچ ہر سوکار کی دیتے بالکل دارا اوری رقم ادا دا پیسی بلی رقم ادا را وی داخل کو تے رقم ادا دا نیو زر کسان تور کی اصل تو واحد نہ دی جن او کری راجی دا گے پار پر بجٹ کی پیسی سوال کی ہر نو اید نو کری چے پیو محکمہ کی پیو ڈپارٹمنٹ کی دی ور کی اگا دا دا کال دا سر رقم پ جون کی جرم بجٹ دی اوران دی کی نو پاگے کی دا دی دا رقم تن خایو چوی دا کال حساب ور تور کول کی بیا پر بل چ راجی دا مچ نان ڈویلپمنٹ فنڈ ور سوائی.
داراز مولانا عبدالواسع وای د صوبایي حکومت دا اعلان نه متنازع کوي او غواړي چې په دې کې د حکومت کارکردګي خلکو ته پډاګه شي.
موږ غواړو دغه چې دغه شی اعلان وشي او خود به خود به زموږ له وینا بغیر عوام په مخ کې به یو شی راشي او که موږ دا ورته وایو چې تاسو په اسمبلی کې پر دې باندې بحث وکړو او دا متنازع کړو نو دوی ته به بهانه جوړه شي چې اپوزیشن موږ وکړ ته نه پرېږدي ورنه موږ داسې خلکو روزګار ورکول. لهذا موږ په دې باندې له سره خبر نه کوو. موږ وایو چې میرټ بنیاد اوسی د بلوچستان خلق د ولګری زر تر زر د دغه تعیناتی وسی چې خلق د روزګار خونده شي او د هغه ځخه مکمل خپل پیدا واخی او ډپارټمنټونو خپل کار په اهم او په اتمه طریقه باندې وفای تکمیل ته ورسی.
خو خبریال او سیډونکو سید علی شاوای په کار دی چې ټول سیاسي ګوندونه د دې اعلان په عملی کولو کې د حکومت تر شا ودرېږي.
دا سیدی چی پتیرو وختو کم بلوچستان کی مسئلے ڈیری زیادتی ہوئے کم تیر چی دا پیپلز پارٹی حکومتو چی دا کم چی مولانا واسی او زمرک خان دوار دا هاگا حکومت حصہ ہو پا هاگا حکومت کم دا گورننس ڈیری ایشوز ہوئے هاگا وقتم چا حالات بہتر نو او دا سیدی سیوی چی دوی ڈیری نوکری و خلقو تور کری او بلکہ دا گا پوسٹونا چی دی زا اکراس دی بورڈ خبر کوم دا دا تیر حکومت نائلی او دا موجودہ حکومت نائلی او دا شل زر پنزیو زر پوسٹونا چکم دی دا خو په اور نه سو خالی دا خو د ډیرو کلو مسله ده. نو دا د دوی د وخت پوسټونه هم دا وخت ډیر خالی دي یعنی تعلیم کې دي صحت کې دي مختلف محکمې دي پاغو کې پوسټونه خالی دي. نو دا د تیر حکومت هم نه ایلی و او د دې حکومت هم نه ایلی ده. په کار دا چې پر دې باندې خلک پولیټیکل سکورینګ نه وکي او یو ډیماند وکي چې دا کم چې اپوینټمنټ سي هغه په ډیر ښه انداز باندې وسی پر میرټ باندې وسی او بیا کوشش وکي چې پر ان ټی ایس باندې وکي نو دا به زما په فکر سره بهتره وي.
هلته محمد داود کاکړ وای زیاتره ځوانان په رسمي تعلیم کې ډیر قابلیت وي خو د نېشنل ټیسټینګ سرویس یعنی ان ټی ایس او پبلک سرویس کمیشن د مقابلو په امتحاني ټکنیکونو سم نه پوهیږي چې لوجی یې د ناکامۍ سره مخ کېدل شي. نو موړی ځوانانو ته سوای
هغه ته زما پیغام دا دی چې دا اگزام چې دی بیسیکلی دا یو ټیکنیک دی. دا ټیکنیک زده کول پکار دی. اوس دا ټیکنیک زده کول زده کوم ته دا ټیم په کوټي شهر کې د سنټر دا کولاو شي د دې اگزام تیاری نه ورګي او د دې سره سره کوم فیسبوک باندې ډیر زیات داسې پیجز دي چې هغه دا اگزام تیاری وتو کیږي او د دې مخصوص یو دوه کتابه ملاوي کې مارکیټ کې ټول کسان چې دا یو دوه کتابونه څه وایي څه بخوانی تعلیمي او څه د بیسي او څه دا د دې کتاب نه وایي وای ا د ټول په دې په دغه کې بریالي شوی دی. بل په بلوچستان کې ارد ار سیمه پر ډیسټریټ پر تحصیل کې داسې کس ځوانان شته چې هغه دغه ایگزام چې دی کلیر کړی دی په دې کې بریالي شوی دی. نو زما ځوانانو ته دا خاص دی نه دا میسج دی چې دا هغه کم کسان چې بریالي شوی دی دا غنه دی ګایډ والی ولې دا ایگزام کلیر کوون چې دی په دې کې ګایډنس ډیر زیات ضرورت دی او دا یو ټیکنیک دی دا ټیکنیک از د کول پکار دی تر هغه پورې ټیکنیک از د کړی نه دی دا ایگزام کې دی نشي بریالي کېدای.
محمد داود کاکر زیاتوی چې ځوانان دې د مقابلې د امتحاناتو لپاره ځانګړي تیاریاني وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
Hello.
پندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.